سلامونه وخت مو بخیر ازادي راډیو ته خرغلاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه پاکستان افغانستان ته د هندي توکو د وارداتو مخنیوي وکړ. د پاکستان د نورس پانه د شنبې په ورځ د غوی په 14مه د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د ګډې خونې په حواله راپور ورکړ چې پاکستان هغو لاروی ته اجازه نه ده ورکړې چې هندي وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته ننوځي. د هند د وارد شوي توکي پخوا د ترانزیت تړون پر بنسټ د واګه بندر او تورخم چمن له لارې افغانستان ته داخلېدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي دان ورسپانې ته ویلي چې پاکستان د اقدام وروسته لاغو کړ چې هند د واګه بندر له لارې د افغانستان صادراتي توکو بار لاروی ته د تیرېدو اجازه ورنه کړه. د الکوزي په وینا 150 لاری چې افغان صادراتي توکي لیږدول د وچې میوې، تازه میوې او سبزیجات پکې شامل و. لومړی د پاکستان لخوا ودرول شو او اوس هند دغو لاروی ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې له هند څخه شاخوا 1500 ولرۍ د کراچۍ بندرونو ته رسیدلي خو پاکستان دا موټرونه بند کړي دي. د طالبانو ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یولسو ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې شنبه د غوی په 14مه خپره شوې ویل شوي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او ارزګان به سبا د درنو بارانونو، تالنده برېښنا، قوي بادونو او سیلابونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې له 10 څخه تر 1.5 ملي متر پورې وي. د بدخشان په بارک او جرم ولسوالۍ کې سیلونو خلک ته مالي زیانونه اړولي دي. په بدخشان کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې ریاست د پیښو امر محمد کمګر د افغانستان د نننۍ رسنیو ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بارک ولسوالۍ کې کورونه، کرنیز ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤول زیاته کړې چې سیمې ته یې ډلې استولي چې حال معلوم کړي، خو په جرم او بارک ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه او باغونه تخریب شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونه وړي دي. راپور له مخې دغه سیلونو د فیض آباد په حرک پر لوی لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. خو تر دې دمه د سیلونو له امله له بدخشان څخه د سرد زیانونو په اړه ازادي راډیو ته راپور نه ده درلاغلی. په متحده ایالاتو کې د استیناف محکمې له پرېکړې وروسته د امریکا غږ د کارمندانو کارته د بیرته رسېدو مسله له ناڅرګندتیا سره مخ شوې ده. مخکې راپور ورکړ شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې د پریکړې وروسته د امریکا غږ کارمندان به احتمال ولري چې د راتلونکي اونۍ څخه په دورهیي توګه بیرته کارته راستنه شي او د سازمان رسنیز فعالیتونه به بیا پیل شي. خو د ریوټرز خبري آژانس د راپور پر بنسټ استیناف محکمې په یو پریکړه کې چې په دوه پر یو ورځې صادره شوې څرګنده کړه چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 میلیونو ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امرې کړی و، د راډیو آسیا آزاد او د منځنی ختیځ د خپرونو شبکو په تړاو د صلاحیت نه لري. کورونلیا پیلارت د امریکا د قضایي حوزې استیناف محکمې قضای د فدرالي محکمې له حکم سره مخالفت وکړ. یو بیویل چې دا پریکړه نږدې دا تضمین کوي چې دغه شبکه به تر هغه وخته چې دا قضیه بشپړه وڅېړل شي نور په هیڅ معنا لرونکي بڼه موجودې نه وي. د امریکا غږ دولتي رسنۍ چې بهرني لیږدونکي په نښه کوي د مارچ میاشتې رئیسې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د اجرایوي امر له صادرولو وروسته په عملي توګه پیژندل شوې ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس په امتنن ورځی درسي موضوع ته هله مندم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو به تر هغه جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم په تنوي درنه او ګللی زده کوونکو لته سره چې تاسو ټول په هیڅ زمرست تاسو تنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنه او د هغه د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو لته سره چې د تیر ورځی لوست مو ده مېرمن رویا محبوب اړوند مو راو تاسو مېرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړ چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ ته ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، نن ورځ یو ځل بیا هم همداسې د ټولو افغان او قهرمانو انجینو اړوند معلومات مې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړي دي. نو هیله مند یم چې د لوست تر پایه پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې نن تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درویشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکو انجینر دی. لولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجینر څوک وي، کوم ډول شخصیتونه و او څنګه دوی وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان ربوټ جوړونکو انجینر څوک وي. د افغان ربوټ جوړونکو انجینر پیژندنه. افغان ربوټ جوړونکو انجینر د ځوان او استعداد لرونکو انجینر یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې لري. یعنی افغان ربوټ جوړونکو ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لدی رضایت ستونزو مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه، دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرانو لخوا جوړ شو. ډیری غړي د هرات ولایت اوسیدونکو وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خوا څخه روزل شوې دي. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرانو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجینرانو پکې اشتراک کړی وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چنان دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مېرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مېرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یلولو چې دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا ترلاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک چلوي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات یې لرل. دوی د شجاعت میډال وګټل چې د نوښت او خلاقیت ستاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شي چې خپل ګران هېواد افغانستان ته یو بریا او ښه برخه کړي. مهمی لاستراوړنې د موجود د جوړیدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ډی سی کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمی لاستراوړنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډیر زیات شمیر لاستراوړنې لري، ډیر زیات میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغه څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکې کې اشتراک کړو. هغه لومړی سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې و، د واشنگټن ډی سی کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې. دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنې دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنې په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمینه یې افغانو نجونو ته نه برابرول تر څو دوی نور هم پرمختګ وکړي او دوی په یوازې توګه سره وکولی شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد وړتیا په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې تر څنګ دوی مالي او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت و، یعنې مالي او اقتصادي مشکلات و. همشنان په تعلیمي هغه کوم سهولتونو ته چې دوی ضرورت درلود، کومو سرچینو ته چې دوی ضرورت لري، هغوی ته لاسرسی نه و. او همشنان کله چې دوی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دوی له زیات شمېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو چې د هغو څخه یو هم په خپله د ویزې مشکل و او د سفر په وړاندې ځینې کورني محدودیتونه و، ټولنیز او کورني محدودیتونه و. یعنې په یوازې ډول سره یو انجلۍ نه شوای کولی چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولی شولی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نومونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنې دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې ولول چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و، دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او همچنان د دې تر څنګ د دوی درېمه مهمه پروژه چې و د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فامیلی ام نړیوال کچای اهمیت د دې ټیم هسي د پن شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټیکنالوژي ورته نشه ده. یعنی د دې ټیم کومه هسي او کوم کوششونه چې دې سره تر سوال دي، د دې څخه د معلوماتي چې افغان شزي هم زواک لري، افغان شزي هم د علمی او ټیکنالوژي لالار څخه کولای سي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټیکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، همچنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښودل چې ټولې افغاني انجنې، ټولې د نړۍ انجنې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شوه. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالی بریاوی ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی د رنوز د کوونکو د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي اراده او هوډ درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتماً ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوی ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټیکنالوژي په نړۍ کې د د امید او پرمختګ یو سمبول یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. کچیری هر افغان انجلی یو استعداد ولري یو لیاقت ولري هغوی د هر ډول سخت او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای سي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای سي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچیری په خپل ژوند کې ارمان لري هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای سي خپل هیواد خپل کورنۍ خپل اولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاذو د نن ورځې د لوست څخه هم دغه هدف و. که څه هم افغاني انجینې وې سخت شرایط سره مخامخ سوي وې ټولنیزې ستونزې وې مالي ستونزې وې همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دې مخامخ سوي د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ سوي وې خو بیا هم د دې باوجود دې مبارزه وکړله مقاومت یې وکړله او دې بالاخره وتوانېدلی چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې ریسوک وي کوم ډول شخصیتونه و. اوس هم د لوس پراتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو ستاسو کورنۍ دندې کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایئ. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنیرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکي انجینر کله چې دغه پروژې دې سره رسولې په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دې د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دې سره رسولې و کوم نوي اختراعګان چې دې تر سره کړی و په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دې ترلاسه کړې دي کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودلې دي؟ نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه سي وو اوسېږي. د نن ورځې لوست په هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې. درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخرینی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د روغ او ملګرتیاو په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې روغ ملګرتیاوي څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي، زموږ او تاسو پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولای شو د دې ملګرتیاو اغیزې مثبتې کو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګه زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو. په خپل ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دوه اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده، یعنی یو مثبت اړیکه ده کچیر د ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګه دوه اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونو څخه د ملګرتیا اړیکې وپالل سي. داسې نه چې یو اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي دیوي خو دغه ملګرتیا مخته ځي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسي، هم دوه اړخیزه اوسي، او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دغه ملګرتیا بیا په خپل یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته شي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي دا غد زیږیدو یا دا غد پیدا کېدو یا نړۍ ته درته اکثر سم د ملګری پیدا کې او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ترازی یا نړۍ ترازی په دې وخت کې د هغه د پلار سره د مور سره د خويندو سره د ټول سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا دا ساړی کنه د چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خويندو ورونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي. بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنۍ آشنایۍ څخه ژوره او ټینګه ده. یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایي نه ده چې دوه کسان یا هم یوه ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني. یعنی د همدغه آشنایي له دورې څخه پیلیږي بیا تر ډیرې ژورې او ډیرې ټینګې اړیکې پورې چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سوه او کله چې یو د بل سره آشنایي پیدا سوه دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني مثلا دوه نفره یا دوه کسه یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډې تجربه ولري خوندورې تجربه ولري یا داسې ګډې خاطرې ولري په همدغه د تجربو تکرار همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایي پیدا کوي وروسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي. یعنی یو بل شډیر سره پیژني دوی د یو بل سره وخت تیروي د یو بل سره ګډې تجربې ترلاسه کوي ګډې خاطرې جوړوي. همدغه تجربې همدغه خاطرې یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوږدیږي که چیرې خوندورې وشه او د خوشحاله شېبې یو د بل سره ولري دغه ملګرتیا اوږدیږي او په پایله کې د ملګرتیا ډېرې ژورې او ټینګې اړیکې د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همصنفیان مثلا همسایگان همکاران دوستان ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یوه ډیره پیاوړې بڼه ده. یعنی دغه ملګرتیا که چیرې روغ سالم مثبته او دوه اړخیزه اړیکه واوسي نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې اوسي. ملګرتیا مو وپیژندل چې د څه د څړول رامنځته کیږي. اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغې ملګرتیاوې وي یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګري لرو یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده. خپله روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه یو بل ته احترام ولري یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود اوسي باور موجود اوسي او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکي اوسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي د یو بل حمایت وکي یو بل ته احترام ولري د یو بل په وړاندې صادق اوسي رښتینی اوسي یو د بل یو پر بل باندې باور ولري همدغه روغې او سالمې ملګرتیاوې دي. یعنی روغې ملګرتیاوې هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام کی یو پر بل یو بل ترشتنی صداقت ولري رښتینی اوسي یو پر بل باندې باور ولري او تر څنګ په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي او تر څنګ زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډیر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیر ګټې لري. رازو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوی روغې ملګرتیاوی دي یا سالمې دي؟ نو دغه روغې ملګرتیاوی یا د سالمې ملګرتیاوی ځینې ځانګړتیاوي لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاو کې په روغ ملګرتیاو کې دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته د یو بل احساساتو ته د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري خپل ځان ته ځانګړی نظرونه لري د هر انسان ځانګړتیاوي د هر انسان احساسات د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاو کې باید د یو بل نظرونه خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي خاص نظرونه خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسي په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. تر څنګه د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود وسي. یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بېل درواغو یا هم بېل پټولو یو بل توازې کې، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نشریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود وسي. او د دې ترڅنګ روغی سالم ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ د صداقت او باور ترڅنګ عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسي، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کی. خندا او ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه یوازې دا چې همیشه باید په ستونزو کې د یو بل ترڅنګ وسی یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغی یا سلیمه ملګرتیاو کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. که چیرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسې کوشش وکړي خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړي، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود وسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړي چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړي او ورڅخه غوښتنه وکړي تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود وسی. د یو بل د خوبونو، د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالم ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا تاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورسخه لري نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسو دا ونه کړئ چې ځینې لري سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رامولو لپاره هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسي، د هغه سره نږدې اوسي. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بل منفي احساس یې درلودې، تاسو کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړي او د هغه د احساساتو د شکولو لپاره د هغه سره نږدې اوسي. په مجموعه کې دغه روغ ملګرتیاوي د یو شی متوازن او خوشی لرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. کچیر په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ، د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغې وسی، نو ټولنه به یو خوشاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه وسی. دغه اړیکې نه یوازې دا چیز موږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغ ملګرتیاوي ډیر ګټې لري. زموږ د ذهني روغتیا لپاره مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپل ملګرو سره، او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو، ټولنیزي اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپیریال په جوړولو کې دغه روغې ملګرتیا بیز مر سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغې ملګرتیاوي د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي ځینې لارې چارې شته، یعنې د روغو ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعاله اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسې پورته کوئ. تاسې کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنې د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، ښه عکس العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ، داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولی سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغ